ته صرف بیګه شپې ورته راغلی دی، تر سبا شپې پر ټیم ورکړی ده چې دوره ټیم کې به تاسې خپل وطن ته ځئ. نو په دوره ټیم کې دوی څنګه ولاړ شي؟ ان دوی د مالداری سره کې مالداری خوا ته تورخم کې برېګدي وسره نه، او نه دلته چا خبر ده پرې همده سې پرېښودای سي. دا سرمایه ده نورې ده بالکل څه کاروبار شته نه. نو ډېرې زیاتې ستونزې دي د کوچیانو، دلته ډېرې زیاتې ستونزې دي چې هغه مال مالداري لري.
ښه، تاسو وایئ چې د کوچیانو وضعیت بل ډول دی، دوی سره مالونه وي، مالداري وي، کډې هم یو څه لوی وي، نو باید پولیس دوی ته یو څه وخت ورکړي. نو پولیس چې دلته راځي د کډوال چې نیسي، دوی سره څه وایي؟ آیا پولیس خبرو ته غوږ نه نیسي؟ پولیس دغه ستونزې نه مني؟ دغه د کډو او څارویو د انتقال موضوع پولیس له پامه غورځوي؟
دلته یو شپږ کوره یو جای پراته دي، کوچیان دي، هغو ته پولیس راځي د شپې. نو ورته وایي چې تاسې به اوس همدستي لیږدی، او دستي به ځای لا به هم تاڼې ته وړو او لا به دستي اوس بارېږئ. نو هغه ورته وایي چې اوس شپې کې موږ څنګه بار شو؟ ورته وایي چې بس هر څنګه کوي، یا به دستي بارېږئ یا به موږ ټول زنانه او ماشومانو سره تاڼې ته وړو. بیا په هر حال کې هغو اویا زر روپۍ هغو نه اخلي، هغه تر درې ورځې ټیم ورکوي چې درې ورځې تاسې سره ټیم ده، اویا زر روپۍ واخلي، باوجود د هغو بیا هم درې ورځې ټیم ورکي. نو داسې مشکلات دي، ډېر زیات مشکلات دي.
ښه، اوس خو دغه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم درځي پاکستان ته، اسلام آباد ته. تاسو د کوچیانو د استازي په توګه یا هم د کډوالو د یو استازي په توګه هلته ملاقات مو ورسره پلان شوی؟ تاسو به دغه ستونزې له دوی سره شریکوئ؟
بله، بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی راځي، خو هغه د دوشنبه په ورځ راځي. او اوس لکه ننم او تا د چوټي د سبا اتوار ده، په دې دوه ورځو کې به ډیر خلک تنګ کی او ډیر زیات خلکو ته به مشکل ورسوي. نو مخکیم څو پیری راغلی د امیر خان متقی، غالبان یو پیره خو راغلی ما ملکات هم سره سوی وو، او بله پیره ما دوه پیری راغلی ده. نو هغلته مې داسې چندان ماجرو په هغه کې چندان داسې رول ونه لوباوو، او پیلال سفارت هم ډیر د ماجرو په هغه کې داسې کردار نه ادا کوي. نو ګمان نه کوم چې ډیر ماجرو هغه ته دوی هغه ورکي، هغه تجارت او نورو کارو ته ډیر پاملرنه کوي. نو خدای دې وکړي چې دا پیره موږ دنه دا غوښتنه د امیر خان متقی نه چې راشي، د ماجرو غم وخوري دلته، خصوصا د کوچیانو د ماجرو ټولو دې غم وخوري. ماجر ډیر په تکلیف کې دي، ان په دې ډاریږي چې دلته نه خدای نه کې زنانه، هر کور کې زنانه دي، ماشومان دي، کده سه پاکستان حکومت لاس واچوي نو دا زنانه، بچیان، ماشومان دا د سه بوج، نو دا ډیر غټونه سره او بیزتی سره مخام کیږي. او بل موږ د افغانستان حکومت، پاکستان حکومت او انیسار د ټولو نه موږ دا غوښتنه ده سه د ماجر سه کوم دی دغه ټولو په سیاست د سیاست لوجه دوی استعمالیږي چې معاملې دوی اړیکې سره خراب شي، نو ماجر پکرانی سي، نو دا د سیاست لره وساتل سي او ماجر ته خپل حق ورکړل سي. کچیر د نه غواړي پاکستان نور ماجر کولای سي په خطوګه په صحیح توګه ټیم دی ورکه په عزت سره دی ولګي، نو د سه بیزتی دی نه وراړوي.
په پاکستان کې د کوچانو استاذي روزي خان احمد زئی و چې ازادي رادیو سره خبرې کولې.
facebook.com/azadiradio
یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان د بېوزلۍ ژوند تېروي.
ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یې یونیسف وی افغانستان د نړۍ په کچه د ماشومانو د خوارځواکۍ له جدي ناورین سره مخ دی، خو ورته تر ټولو کمه پاملرنه شوې ده. دغه ادارې د جمعې په ورځ په خپل تازه خپور کړي راپور کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ یا ویسټینګ کړي دي او ډېر ډنګر شوي، چې له دې شمېر 1.4 میلیونه یې د مړینې له لوړ خطر سره مخ دي. یونیسف زیاته کړي چې له دې شمېر تر 50% زیات یې له 2 کلونو کم عمره ماشومان دي. راپور زیاتوي چې په 2015 کال کې د افغانستان د نفوس د 50% زیاته برخه، چې نږدې 3 میلیونه کسان کېږي، بشري مرستو ته اړتیا ولري چې له دې ډلې 12 میلیونه ماشومان دي. د یونیسف د معلوماتو له مخې سکه لا 500 زیات ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د شدید خوارځواکۍ بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې خوارځواکي دي وایي د بېوزلۍ او بېکارۍ له امله یې د درملنې وس نه لري. د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل: د ماشومانو د ناروغیو ډاکټران له دې ډلې محمود سیار رحیمزی وایي د ماشوم د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره باید تر 2 کلنۍ پورې د مور شیدې ورکړل شي. دغه شان شپږ میاشتنۍ وروسته باید ورته مکمل خواړه ورکړل شي چې پکې پروتین، قند، شحمیات، ویټامینونه او منرالي مواد شامل وي، او په خوړو کې باید تنوع ته پام وشي. ښاغلي رحیمزی پر ماشومانو د خوارځواکۍ د اغېزو په اړه وویل:
په لنډمهاله تاثیراتو کې د ماشوم د عضلاتو ضعف او تاخیر په نشونما د ماشوم کې راځي. دویمه مسله، ماشوم مستعد کېږي دې ته چې انتانی امراض لکه اسهالات او تنفسی امراض زبان د مصاب شي. اوږدمهاله تاثیراتو کې د سوی تغذی پاتې ژوند کې دا ماشومان اکثرا عدم رشد قد لري. همدارنګه دا ماشومان کېدای شي چې بعضی مزمن امراض
یونیسف د اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې مخکې یو شمېر سازمانونو له دې ډلې سیف د چلدرن د روان کال په اپریل میاشت کې خبرداری ورکړی و چې ښایي په راتلونکو میاشتو کې په لسو هېوادونو کې چې افغانستان هم پکې شامل دی په لکونو ماشومان د بشري مرستو د کمېدو له امله بیړنیو خوراکي موادو ته له لاسرسي بې برخې شي. دغه شان د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د روان کال د جون په میاشت کې په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي و چې په افغانستان کې له هر لسو ماشومانو نه یې چې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان کېږي د ودې لپاره لازمي خوراکي تنوع ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ادارو د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د نړۍ له هغو 45 هېوادونو دی چې په لوړ شمېر سره په شدید خوارځواکۍ اخته ماشومان لري.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته وایو چې ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیوالې اونۍ په پیلېدو سره په افغانستان کې یو شمېر بېوزله میندې وایي چې سختو اقتصادي ستونزو دوی خپلو ماشومانو ته د شیدو د ورکولو له وړتیاو محرومې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د مور د شیدو نړیواله اونۍ پیل شوې، په افغانستان کې یو شمېر میندې د سختو اقتصادي او روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي او وایي اوسنیو شرایطو خپلو ماشومانو ته د شیدو ورکولو له وړتیاو څخه محرومې کړې دي. دوی وایي د فقر، بیروزګارۍ، فزیکي روغتیایي ستونزو او روغتیایي اسانتیاو ته د پوره نه لاسرسي له امله نشي کولی خپلو ماشومانو ته پوره تغذیه ورکړي. د و اولادونو مور فوزیه چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې اوسېږي وایي خاوند بیروزګاره دی، وړوکی ماشوم یې ناروغ دی.
ماشوم لرم، دا چې خپله د شکرې ناروغي لرم، نسم کولای خپل شیدې ورکم. خاوند مې هم بیکاره دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. د همدې له امله مې ماشوم ډېر کمزوری دی او زړه یې هم سوری دی. موږ هره میاشت اړتیا لرو چې ډاکټر ته ولاړ شو، خو د درملو توان نه لرو. همدا اوس هم ډاکټر ته د ماشوم د وړلو موده پوره شوې ده، خو موږ یې توان نه لرو.
د کابل بل اوسېدونکي مترا هم ورته ستونزه لري، خو وایي له اقتصادي ستونزو د شیدو له کمښت سره هڅه کوي چې خپل ماشوم له خپلو شیدو تغذیه کړي، ځکه په خبره یې د وچې شیدو د اخیستلو توان نه لري.
زما کوچنی تر اوسه 1 کلن سوی نه دی او لا هم شیدې ورکوم. اقتصادي ستونزې زیاتې دي، خاوند مې بېروزګاره دی، د وچې شیدو د اخیستو توان نه لرو، مجبور یم خپل شیدې ورکوم.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې اونۍ په مناسبت په بیلابیلو پیغامونو کې د مور د شیدو د ورکولو په اهمیت ټینګار کړی او دای د مور له لوري ماشوم ته لومړنۍ ډالۍ بللی. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي راځي چې په کور، کار او عامه ځایونو کې د مور د شیدو ورکولو ملاتړ وکړو. په بیان کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستیالي ډاکټر مکتا شرما له قوله راغلي چې کچیرې نوې زیږیدلي ماشومان د مور له شیدو تغذیه شي، نو په کلنی ډول به د 600,000 کسانو ژوند وژغورل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د مور د شیدو د ورکولو د نړیوالې اونۍ په جریان کې باید د حق افغان میندو ستاینه وشي چې خپل ماشومان ته شیدی ورکوي او کورنۍ باید وهڅول شي چې د دوی ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر روغتیا پوهان د مور او ماشوم د خیر روغتیا په هدف د مور د شیدو په ورکولو ټینګار کوي. متخصص ډاکټر عطا الله سیام ازادي راډیو ته وویل
هر مور مکلفه ده چې تر دوه کلنۍ پورې ماشوم ته شیدی ورکړي. مور په شیدو کې د ماشوم لپاره انټي باډیز دي، بل دا چې مور د سدیو یا د تی د کینسر څخه ساتي، بل دا چې د روغتیا له نظره ماشوم مور رو صحت مند پاتې کیږي. کله یو ماشوم د مور شیدې خوري، یو خدا د چې د میکروب څخه پاک شیدې دي، د پروټین، کاربوهایدریت، ویټامینز، منرال او د اوبو څخه غنی شیدې دي. یعنی تقریبا د ماشوم لپاره تر شپږ میاشتنۍ پورې د مور شیدې بشپړه غذا ده.
روغتیا پوهان وایي چې میندې باید لږ تر لږه تر دوه کلونو ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف پرون د اګست اوله په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.4 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ او د مړینې له لوړ خطر سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له امله کمزوری بدن لري چې 50 یا 50 کې له 2 کلونو کم عمرونه لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو د روان کال د جون په 15مه په یو ګډ اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې 90% ماشومان د خوړو له کمښت او 70% مېرمنې له خوارځواکۍ سره مخ دي.
اوریدونکو ورورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. زه د سهار په 6 بجو بیرته د سهار په 2 بجو بیرته سټوډیو ته راځم، خو اوس رازو روسای راپور اخلو. هغه دا چې د کابل د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي فارغ یو محصل د کابل په کارتنه سیمه کې بریانی پلوري، وایي خپل مسلک کې ورته کومه دنده پیدا نشو نو اړ شو چې یو رستورانت کې شاګرد شي، کار زده او بیا د خپل لاس دیګي ګټې واټې تکینی. زموږ همکار ورسره خبرې کړي او دا راپور پرې استولای.
د حبیبی لیسنس فارغ سم او کابل پنتون ته کامیاب سم. په 1402 کابل پنتون څخه فادي درجه فارغ سم.
دا د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پانزي فارغ د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالي اصلي اوسیدونکو محمد رضوان و. محمد رضوان وای خپل مسلک اړوند ډیر په کار پسې وګرځید خو وې نموند، بلاخره بیکاری تنگ کړ او یو رستورانت کې شاګرد شو.
ان می اسنه بیکاری وکړ، خپل مسلک کې سروزې کوم ګرځیدم، بیا سروزې په پیدا نه سم دغه شو یو رستورانت کې شپږ مې سمې ته کار وکړ.
د دې په خبره چې هلته د اشپزۍ کار زده کړ، بیا د کابل د کارتې نو په سرک نو کې د خوړو یو غرفه ډول کراچي ودروله او د خپل لاس دیګي ګټي وټې ته کیناست.
قابلی دا بریانی دا چکن کراچی بریانی دا پاکستانی دال دی او یخنی دی دا فروشان ته کراچی کې زو خرڅوم او له سهار له 2 بجو نه تر د شپې 9 پورې زه همدغه فعالیت لرم. کابل کارتینو سرکنو کې نو ډېر لرې ژوند خلک راځي، له لوګر نه راغلي دي، راته جلال آباد نه راغلي دي.
بریانی توندې وریچې دي چې د هندیانو او پاکستانیانو خواړه ګڼل کېږي، خو نن سبا په افغانستان کې هم ډېر خوښوونکي لري. دا وریجی چرک سره چې انګلیسي کې چکن بولی پخېږي، نو ځکه یې چکن بریانی بولی. او کراچۍ هم د پاکستان یو ښار دی چې رستورانتونه یې خوندوره بریانی لري. محمد رضوان وایي اوس لپاره له خپل کاره راضي دی، ځکه له بیکاری خلاص او څو پیسې لاسته ورځي چې خپلې اړتیاوې پرې پوره او کورنۍ سره هم مرسته وکړي. د واده نه دی کړی او پلار مور شپګورونو او دوه خویندو سره اوسیږي. محمد رضوان هغو ځوانانو ته چې وزګاره دي او په لومړیو کې د ډېرو لوړو کارونو پیلولو په لټه کې دي دا وینا لري.
بانی به سره نه لټوي، سره زه خپل یو غټ مثال یم، د ټولو باندې هغه کوم سه ګورې په کسان په خپل رشته کې کار نسته یا کار نظم نه کېږي، نو یو بل کار شروع کوي. بیکاره مه کین یا بیکاري مه تېروه، یا په دې سه بیکاري ډېر بد شی ده. که غواړی سه اشپزي زده کړې، زم په خدمت کې مراسه، بس ما ته دعا کوي نور زه تاسو نه هیڅ شی نه غواړم.
د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دو وروسته بیکاري ډېره پراخه شوې او ډېری هغوی چې لوړې زده کړې هم لري په دندو پسې سرګردانه دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په دولتي ادارو کې تنقیصات هم راوستل چې له دې امله یو شمېر پخواني په دندو شویو کسان هم بې دندو شول. ډېر افغان ځوانان په خپل هیواد کې د بیکاري له امله نورو هیوادونو ان په ناقانونه او مرګونو لارو کډوالې ته اړه شول، چې نور هیوادونو کې هم مستی استولو په شمول بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي ملمه ازادي ملمه د دېونه خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل پدې خبرونه کې هر کله کوم نن مو په ازادي ملمه کې ملمه افغان لیکوال شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر ځلاند ځلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي مرزل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادرې درې دیم کاله مخکې راووتلې وروستۍ دنده او ماموریت دی په افغانستان کې
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و
زیږیدلې چیرته یې بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو پاره وروسته غږیږو
لبا د مغه وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالي کې چې د کډوالې شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شو مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ په ننګرهار اوسیدونکو وو نو عمل تپاتې شو تر یو وخت پورې هلته وو قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم
ځلان صاحب زه خپله کوهار ته څیرم په انګو کې البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې کوارټ باندې ډیر تللی راغلی یم کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و په کمپونو کې ژوند څنګه و
ښکاره خبره ده تر یو وخت پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نور سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دا لارو به مبادن لیدلې پاخه سړکونه به م لیدل مکتبونه به م لیدل همدا ډول نور د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده و دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو توجه به کول په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کول همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسط کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې کله به سیلاونه راتلل په یو کوڅه به وردنه نه شوي کله په بل او څو ورځې به ډنډونه وي یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چېرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه نو سختۍ نه یې درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه ځنګلونه و پکې ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود خو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالب خاطرې او فایل له همدسي او زینا بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولی دي چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه و سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو بیرته راګرځېدلی وو. په کلي کې یو مکتب بو په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې و اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده وه او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یي کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به یې نیوه هغه یې بشپړه کړې وه نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو نو هغه که مکتبونه نه مو زه زما نه کشر ورور مې دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کېناستلو پلار به مې خپل کار هم کوه د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کېښودلې چې وچه به شوې د سیاهي به م جوړه کړې وه هغه به م بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلی شوي وو هغه به م ډک کړل بیا به م وینځلې اولته به م کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې و نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه وه لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي وو ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل له هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی استادان هم داسې استادان نه وه چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه د ادبیات او هنر او فرهنگ ومند.
ان سه یو ډیر جالب نقطه وبلم درته وایم چې شاید دا د ډیرو خلکو تجربه وو سی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما دغه هغه کسان مو چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو، مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد دراو خودل دغه غون صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوسته، ولی مونږ د ابجد حساب یاد کنو کچا به یو ډیر غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم نه مونږ نه به ازموینه غستلن، مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام چې یو ځای کړ، د سپوی به شو چې جیم څو حرفه ده او ال څو عدد ده او لام څو عدد ده، هغه به چې جمع کړو د سپ په سپ هم ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره ده کم از کم ما سره دا دغه کړی وه، مرسته کړی وه چې کله زه په مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکړم زه په اووم صنف کې کینم، همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی همداسې وکول شول. او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتو نه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوست د کوو، مونږ د دې خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې او همداسې پوړ په پوړ باندې، دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دا کوي تشریقه چې هغه اصول درته ښایي، نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي، او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غون قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ دروخانه، نو دا دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناس، او که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنگ به نه درلود، ولی په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و، د نیکله اړخه راته هم داسې راپاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشرانو هرونو، نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت، نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه راواوړي. کریشته درته وایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله، تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه، نو بیا شیر می شروع کرد. خو یو دو زل یو څو وخت شیر می لیکل، خدای شته په یو مېش دو مېش ته کې ما چا خبره یو دو درې کتاب چیر ډکه کړي. خو بیا یو وخت یو مشاعره و په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړه ما خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کیناستلم، ډېر خلک راغلي و، پښتونخوا نه راغلي و، مالته د پېښور نه راغلي و، خپله د زئی خلک مو زما په خیال هغه وخت افغانستان نم یو نیم کس پکې ګډون کړی و، نلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي، نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې موږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یا 99 خواوشه دغه کلونه وو، یا به 2000 کال وو، دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهمې راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې موږ د لیکل لیک لوس خپل کور په تختو کوو، نو موږ لیک لوس روان کړو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا اشوک او دریم اشوک او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کمو روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموماً به په دې کټونو پراته وه، په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانې چاپ کتابونه وه واړه واړه، او رښتیا ځینې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ یې لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوستو، خو شاید د دې نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې ساحر ځلان، موږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی وو. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره وه، هغه نور هلکان به چې وو هغه برالل، یو ساعت به وو بیا به لاړل. بیا موږ خو به هم سحر لخوا درس وو، هم به دیني درس ویلې، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې. نو موږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به موږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به ورته ویلې، که دوی به را پیدا که موږ به را پیدا که. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دوی باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، او بیا مې شروع وکړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
ځلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو او په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډېره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه وو، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل، دا د دربارونو او د اشرافو یوه خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیولی چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعري وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کوله ډېر پاڼې هم ډکې کړي، هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتبو ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما د وروستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې دې ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو البته په انګلیسي وو ډېر په زړه پورې وو او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي او د موضوعاتو په اړه باندې د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یې، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ورته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان صاحب دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زی هغه عمر تا ته دروازې پرانیزي او ساتل وسن زیاتیږي او فکر کې یو تنده محسوسه او هغه پسې سړی کیږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کوم. لخم مرغا چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نوم روان نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکړم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دې چې پیدا کوو په 300 500 700. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو په کې. نو زه ډېر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستې ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم د استدلال جوګه وم او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیسته د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ما ته پرېوتل که څه هم ځینې اړخونه به یې سوي وو خو بیا ما ته ګټه رسول. هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وروړه او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک وو مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپله لیکوال هم دی. هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مراسره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسای او فوتوکاپیانه ته خلې هیڅ مشکل درته نشته. زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د واته میاشتې کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب رااله، هلته به مشاعره هم کېدلې، مشاعره هم ممکن اصل. نو قرار قرار زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی. لاړلم څو وارې دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم دغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کې هغه د راډیو له لارې اوري، او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایا چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوی یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم، او د ژوند کولو هغه سلیقه را ته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی. خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوس پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی. خو نه، زه وایم چې په قراره قراره ولی هغه د ته چې شی غواړې هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولی ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی. خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ماته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر ځلاند، افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پې ونه غږېدو. خیر، بیا به پې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله.
ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو تم ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوه نه کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوه نه کړو دزمکې غما د اسمان په غم دې پوه نه کړو اوس دې رنري د مکان زندگی دې نو تانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو شوی د خوبونو نامو یار کی د خپل وجود دا پر هرونو نامو یار کی پزولانو کې بندوانا زندگی تیرو ستانه بغیر خوږه جانانا زندگی تیرو